دولس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز باس اوریدل مهروي. خدا شپ احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د جوزجان پر مرکز شبرغان له تیر شپې تر نن سهار طالبانو بریدونه کړی دي. د امنیتي ځواکونو په وینا دا بریدونه شند شوي دي او د هوایي حملو پر مهال پلسکونو طالبان وشل شوي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی او د هلمند د مرکز لشکرګاه په ګډون جګړې د شاري سیمو خواته پراخې شوي دي. په هلمند کې د دې سازمان وی مسؤل پر ګڼمیشته سیمو په دوامداره ډول له وقفې پرته د هوان بریدونه وای چې هوان بریدونه کیږي او هوایی بمباردمان روان دی. بلورته په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته وویل اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو پښه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. سختریزه ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لې دی. بحث موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر خوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبري په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپ، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له ورستیو جګړو له عمله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې خوانځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پانتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې دی وضعیت پر محصلینو او د غراز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر روان بهیر دغه خوانیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث مو درې میلمانه را بللې دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونې ته خراغ لې راځي. له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو. تاسو د ځوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر خوانځیو پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو د زده کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته زده کړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې چې وځپل سو د کرونا څخه، موږ یو کلن شاتګ کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې د اوسنۍ د جنگ د شکل اړخ څخه، موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپل وسلې په مځکه باندې خیر دی د شارت خ دی په شاسي اغزمور درسي بهر چې په کومه کاچه باندې روانو په شاسه اسي ډول باندې روانو هغه دی برته هم دغه استفال سي. دا اوس ټول مکاتب په هنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلق دي، او د په هنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مدا غوښتنه ده چې د شخصي په هنتونو د محصلینو سره دی په دغه دار روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی دی یو کومک همکاري ورسره وکړي، ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په شار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټول ولسوالۍ بندي دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او د غراس خوونې ته ادامه ورکوي او کنا ستاده سي خوندي او یا داسې پانترون چې د جګړو ترکر خو لاندې ژوند کوي یا د جګړو ترکر خو لاندې دي او حالت محصلین او زده کوونکي نه ورزي؟
داوس د المن داوس د فیلی وزت ستاسر رګیژم داوس د جنگ شکیل ارخ وسلوال طالبان په هلمن خصوصي پونتون کې ځای په ځای سوی دي. په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمن هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کیږي په دې ځای کې که وسلوال طالبان ځای په ځای کیږي. موږ په شکیل ارخ باندې دغه غږ کوو په واز د خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه خاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبالو چارو وزارت مسلکی معین دی تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی را سره استودیو ته وصل دی. ننګ صاحب سړی مشي لتا سو په پښتو چې دی روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسائل لمنځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، هغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نام نه ډیر سوي ده، کپل لړنګ سوي ده، که سړک لمینځت للی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیز ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه لیکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر د مکتب کې چې دي هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 20% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9.5 تر غلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15 کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف تکوی، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي. نو دغه میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الیکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم سوي دي، جلکۍ محرومې سوي دي، او معلم کوچ کشي ډیره سوي ده. د کوچ کشي او یا به جای داخلي به جای سوي وو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بې ځای شوی دي د کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله ننګ صاحب، تاسو په خو په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې څومره داسې خوندزیشته چې د محل باندې او یا هم د تازه جګړو متاثره کړی دي؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم. د اتلس ولایتو کې د دروازې بندې سوي دي، د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم سوي دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات سوي دي. هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي، بخصوص په د اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي، او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده. یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده چې په خوا کې مثلا دغه فراغت د جلکیو 12% 14% به په مجموع د فراغت د 12 کې دا اوس تر 6% راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوی تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته او د افغانستان مرکزی طرف ته هم دغه تیاره زیاته سوی ده، را روانه ده دغه لشکر دی جهالت. نو دغه شی نورم تاوان کوي، دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما دی بنیاد موندنې سره او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، کته هم د دې امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیف شو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوی تحقیقات کولو چه زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ غویم کړی ده، د میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپل هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا بې ځایه شوي کې همدا سړی او سات واخلي. مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې، نو دغه بی ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بی ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بی ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده، او د تورته څه نور دلایل هم څه د نامنی دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کایده، هغه هم انسان وژنی هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسو راځي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوی دي، دغه د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته د حکومت صحیح کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود. نو دای چې دلته راغلی د کورنۍ بے ثباته شوی ده، دای بیا بوټونه رنگوي د ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار به کوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دې موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراک چې زوما د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو، نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوه خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظ به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه ساحه چې دي دیته به درک ماجرین راغلي دي، اما دا ساحه پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کله الکانه ته اقتصاد مولري، نو بیا به ډیر لري جاي ته دي، کلری ته دي خوالک بلار سي دا جلکی خو بیا نه سلای. او ډیر کله د خدماتي دلایل همسته چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات د نور موجود وي. ورته ډیر خدمات داسې دي چې موږ مکتبونه تنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکی اوسې نو دوی تشنابونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لګي چې یعنی بسيطه مسله ده.
کور ودان ننګ صاحب، تاسو به سره پات شي راځي چې د خبرونه بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز معرف د کمیسیون غړي هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن دې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بلې، واقعیت هم نکړه څنګه چې جګړې نورو بنسټونو ته زیانونه رسولې دي، پونیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پونیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي، لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو، هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی، په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر خزینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوی ده. په لحاظ لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانه د پیژندنې د کاري وزنې وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي، لومړیتوبونه باید یوازې یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي، تاسو په دې متیقین اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانیست سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعتا هم په جګړه ځپلې افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کو بیخي زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته، او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متفق نه یم چې زموږ به ښوونځي زموږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزې په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو ځله چې کمیسیون تم رابللې دي دا پوښتنه مرخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نوي کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغو شپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. له بده مرغه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په ښوونځیو کې او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مور سیږي تر یو حد ستونزه هوارولای سي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرفه او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغلې په ټوله نړۍ کې تحصیلي او ښوونیز بهیر وزه په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي، یعنی هغه فاصله ډیره رامنځته نشوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي، انټرنیټ په دې کچ نه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه هم د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي. دا سي اندېښنې شته چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کاله شاته پاتې شول. تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا طبي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم د زده کړو شاته لیدل دي. موږ د ځوانې طبقې په اړه چې تر ډیره حدا پورې جفا شوی ده، دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامې روغتیا وزیر خبرون او بخې کمیشن تم راوبل غوی سر مخ مخ بحث وکړه په دې اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو، یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د لوړ زده کړو په برخه کې پوهنتون او ښوونځی دا په لومړی ښکار شول. او دا چې خبرتیا خبره شول چې دوی د قرنطین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي. ولې موږ فکر هم دا وکړل چې د ودونو سالونو خلاص دي، همدارنګه سوناګانی او حمامونو خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه ترانست دي، موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیایي فاصله باید متاسفانه نه درې کوي، منډیانی دکانونه نور همدا شي خلاص دي. ولی یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو. او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په غونډه کې چې څو وخت مخکې د عامې روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤلینو هم ګډون کړی وو. زموږ استدلال هم یوازې هم د استدلال ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه و، په دې وړ نه و چې ضعیفه و.
نو وخت هم تاسو پښتنه کې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنيز دغه ته زیات به تدلې ماسيري نو ځکه چې یو کال څه چې فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه سوي کړی چې دا جبرم کړو
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د ملمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورېدلې د ننګ صاحب خبري مو واورېدلې راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه ل تاسو پښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلې او تاسو هم په پانتون کې زده کړې کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څخه اغیز کړی دی
لودین صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان پټول بشریات باندې تاثیر کړی دی همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلواله طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلويږي دلته طالبان دا وضاحت مزلته نسته چې آیا پراتلونکي کې به زموږ مندې او خوندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او کوي ونه لري
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتاسو به دا پښتنه وکړي طالبانو ته څه کول پکار دي دوی په ظاهره هغه مرکچانی چې په دوه کې دي په بیلابل غونډو کې وایي چې دوی د خزو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منع کوي اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلک غیزمن کړی دي حتی د محمد ولی لهلمند ویل چې دوی د خوانځیو په نصاب کې لاسوهنه کړی ده بعضی مضمونونه وستل دي څه کول په کار دي دوی ته
زما په نظر د طالب فکری رغونه آسان نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې د دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې د دې د کومک کوونکو عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا ک جګړه مشروع شې ده هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نشته پیدا کولای مقدس جګړه هم نشته په دین کې هم نشته مثلا دا دین چې تر څو پوری دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده حقوق تعلیم ده تامین دي سازندګۍ ده د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره د دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده دا شایم طالبانو هڅه کړی دي دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل عقایدو کې دا شایم نه لري دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي لړنګولو سره کومک کوي دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره زما په نظر دوی د تاول خو توقع تر نه کیږي ځکه دوی خلش کار نه ده مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده او دوی هم د وطن ورته هدف نه چې مثال دی وای چې زه مړ سم جنت ته لارسم او حکومت سازی او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه یی کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا دې بلشل لپاره یا نور ارزښتونو لپاره
نو څنګه په پرونه د پاجي ګوتل سیګو تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل له بهیر څنګه ګوري پلان لوکي کراته وای به غلط وال سپ سره بحث پاتور سو
په عام تعلیم کې ډیر مسائل لارسته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم د ټکنالوژي نه استفاده د لری لارې نه د تعلیم د دستن اډوکیشن دغه د لیلیا مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی اس په نوم باندې درلودلو دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو لاره نه کمپاینونه باید وچلېږي مسجد نه استفاده وسی دي نور جینو نه یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچینګ چې التبلا یو غریب سره به یو څوک یې نستو تعلیم ورخو دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه
نه
او کلو نړۍ ډیر کومک وکي اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه د دوی خیر او خیرات هم لاړ مساهمت هم لاړ حقوق بشر هم لاړو ده انساني ژوند مسلې هم لاړې هغه مشارکت ډیر کم ده چې دوی پیسې ورکي مکتبونه جوړ کړي مراکز کې لیلیا
ډیر مننه کور مو ودان قلاتوال صاحب ستاسو ورستې څرګندونې به هم واورو ولسمشر فوق العاده غونډه ته وینا کړې و د ملي شورا څه وی د ولسمشر ډاډګیرنې ولستې څه پیغامونه درلودل او پټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر
ولسمشر غونډه بدري په غونډه کې کوم وینا وکړې بدري برخې لرلې هم په د سولې هم د جنگ هم د روان حالت د قابو کولو او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره دا اشاره ولرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هیواد کې رامنځته شي او وضعیت به بیرته عادي حالت ته لاړ شي چې له هغو جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤلینو د ملي دفاع او د کورنۍ چارو وزیرانو همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی په هر صورت په هنيز بهیر یو د هغو جملې نه سپټوره چې په هیواد کې امنیت تعلیم نشي زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسول چې د لخرګا په خار کې کوم حالت روان دی مثلا په تهرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په شکل باندې دی د نور ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولیدل دي وسوال مخالفینو نو که وایي څه هم زموږ خواهش او هیله دا ده چې د حالت په پاملرنې سره د هیواد په بچانو باندې رسوي باید ولري دا که ته هم یادونه سره مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول چې تاسو له ولس سره تماس کې یاست د ولس استازي یاست هغوی ته به داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړي تر څو پورې چې د هېواد ټولې چارې
سلامات وګه سمبال سي مننه قلات ول سي سلامات سيد ازادي راديو اونيز بحث همدلته پايت رسيږي لخپل ملمنو د قانون او قبایلو چارو وزارت له مسلکي موين محمد اسف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولي او په ولسي جرګه کې د زابل استاذي عبد القادر قلات ول سي څخه ډيره مننه دادو بیدار